افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د پکتیکا په راپورونو کې ویل سوي چې نن یو وار بیا هلته زلزله سوې او تر اوسه پکې د 15 کسانو مړینه تایید سوې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان ویلي دغه زلزله نن سهار 10 بجې په ګیانی ولسوالۍ کې سوې چې تر 1100 زیات نور کسان یې چاپیان کړي دي. هند وی د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي تیره شپه د امنیت شورا غونډې ته وویل چې هند د پکتیکا او خوست د زلزلې د قربانیانو له خپلو سره خواخوږي شي او ژمنه کوي چې زلزله ځپلو ته به مرسته واستوي. یو شمېر نورو هیوادونو هم د مرستو ژمنې کړي دي. نوی ډیلی وایي د هند یوه تخنیکي ډله کابل ته رسېدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای سوې ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه ډله د بشري مرستو د اغېزناک ارسال هڅې څاري او له افغانانو سره به د اړیکو د غښتلې کولو هڅه کوي. د مسکو د جنوب ختیځ ریازان ښار ته نږدې په یوه هوایي پیښه کې څلور کسان مړه سوي دي. پیښه هغه وخت وسوه چې د روسیې یوه بروړونکې پوځي الوتکه اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي دغه آی ایل شپږ اویا ډوله الوتکه کې تخنیکي ستونزه پیښه سوه. ریازان د روسیې د پلازمینه مسکو د جنوب ختیځ په 190 کیلومترۍ کې پروت دی. دا په وروستیو ورځو کې په روسیه کې د الوتکې د نسکورېدو درېیمه پیښه ده. په اوکراین د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لرې واټنه وسلو د ورسېدو اعلان وکړ. د اوکراین پوز له میاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د هایمرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده. دا له څرګنده نه ده چې دا سیستم کله دغه هیواد ته رسېدلی دی. او د اوکراین یوه محلي چارواکي نن ویلي اوکراینی ځواکونه به له سویرودونیتسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړي ووځي. چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کله بند کړي. د لوهانسک والي سرهای هایدی ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټې ټوټې سوي پاتې کیدل منطقي نه برېښي. نن جمعه ده. د چنګاښ یا سرطان درېیمه د جون 24مه. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اورئ. د ملګرو ملتونو یوې ادارې زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو پر احتمال اندېښنه ښوولې. زلزله ځپلي کسان وایي چې بېلابېلو مرستو ته اړتیا لري،
دوایانو ته ضرورت لري. دغه خلک چې کوم دي، ځکه چې کوم خوراکي دي، د سامان دي، د خوراک د سکاک والا، دا ټول څخه د خور سره خبره شوې دي.
په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو بیره زیاته سوې. یو متخصص ډاکټر وایي
چون دی انسان ژوند له اوبو سره تړلی دی، دوی له اوبو نه ژوند امکان نه لري. اوبو ټولې ملوثې شوي وي، نو دوی مجبورا د ناپاک اوبو ته د دوی لاسرسی ډېرېږي. چې د دې څو او پاک اوبو ته لاسرسی د دوی زیات شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي له دې سازمان غوښتنه کړې چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره پر نورو لارو چارو غور وکړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو د زده کړو او کار په اړه اندېښنه ښوولې. د کندهار اوروزګان لویه لار چې په تېرو کلونو کې ویجاړه کړی سوې، لا هم د خلکو د کړاو سبب سوې.
اوس دا دوه ورځې کې دلته اوسه ولاړ یم، موټر نهسته. یو وایي داسې بېکو، بل وایي داسې بېکو، لارې ته ځان نه نیسي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې اوکراین وایي د امریکا لخوا یې پرمختللې وسلې ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. د راپورونو پرخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي د افغانستان د جنوب ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو ګواښ د اندېښنې وړ دی. اوچا په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښوولې چې دغو سیمو کې تر زلزلو او زیانونو وروسته د نس ناستې پیښه هم په زیاتېدو دي، خو هڅه کوي چې ژر تر ژره دغو سیمو ته د څښاک پاکې اوبه او نورې مرستې ورسوي. بلخوا ځینې زلزله ځپلي کسان وایي چې لومړنیو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. نورحال د پیروزي عزیزي په راپور کې
د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د شدیدو زلزلو له امله زرګونه زیانمن شوي کورنۍ د بیړنیو لومړنیو مرستو غوښتنه کوي. د پیان ولسوالۍ دوه تنو زلزله ځپلو چې کورونه یې په بشپړ ډول له منځه تللي او د کورنۍ زیات شمېر غړي یې مړه شوي، وایي شدیدو بشري په ځانګړې توګه خوراکي توکو او د سرپناه ځایونو ته یې اړتیا ده. باجان او عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل
نوی فیصد خلک د کورونا د لمنځه تللي دي یا خراب شوي دي. خلک ټول بې
کورونا پاتې دي یعنی سرپناه نه لري دا خلک نن هم شپه باندې تر شی ورځ باندې برنو ته دغه څه تره کړي دی یا زمونږ خلک فلحال اشد ضرورت چې لري خیمو ته ضرورت لري خوراکي توکو ته ضرورت لري دوایانو ته ضرورت لري
د خیمو نورو د خوراکي موادو زیات ضرورت دی ځکه چې خوراکي مواد تر کورونا لاندې شوي دي
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوجا اندېښنه ښودلې چې په یادو زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو او خوراکي توکو د نشتون له امله د اسهال پیښې مخ په زیاتېدو دي اوچا په خپل تازه ورځني راپور کې افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الکبروف په حواله لیکلي تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به اغېزمنو سیمو ته یو ټیم رهبري کړي بلخوا پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په وروستیو ورځو کې د زلزلو او شدیدو ورښتونو له امله د سیلابونو راوتلو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسان وژلي او ټپیان کړي دي د دغه وزارت ویان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
وروستیو ورځو کې چې کوم سیلابونه راغلل او بیا وروسته زلزله وسوه د سیلابونو له امله زموږ 22 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي شاوخوا سل کسه زخمیان دي همداسې د زلزلې له امله د شهیدانو تعداد زر ته رسېدلی دی او زخمیانو تعداد 2000 دی چې په هغه کې سطحي او ژور زخمونو والا دي د 10000 په خواوشا کې کورونه جوړ شوي دي
خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما سرپرست رامز الکبروف ویلي د دغې زلزلې له امله تر دې دمه د 800 کسانو مړینه تایید شوې ده نوموړي ویلي د تلفاتو د زیاتېدو ویره هم موجوده ده
په راپور کې مو وردل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو ګواښ د اندېښنې وړ دی تر دې مخکې په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله عصمت هم د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه کولرا یو میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول میکروب لخوا د اوبو او غذایي موادو له لارې له یوه انسان څخه بل ته خپرېږي تر ډېره ماشومان اغېزمنوي د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر وحید استانګزی څخه می سات مخ کې د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا وبا د خپرېدو په اړه ولې اندېښنې شول سوي
کولرا ناروغي میکروبي ناروغي ده او چې دا پور صفات یو په مخ وړاندې کې ودونه کې ډېر د تر اوسه هم په مغه شدت سره روانه ده دغه حالاتو کې چې موږ یو لوی فاجعه یا ډیزاستر ورته وایو او په افغانستان په شکل کې ودونه کې چې هغه یې کې انکشافي پروګرامونه ډېر مختلفې تللي نو کچېرته یو کم وخت کې د څه واقع پر نه پکې مثلا بارانونه وشي سیلابونه راشي ورسره دغه بیا زلزله راشي نو چې کله دا راځي نو په دې کې طبعا هغه سیستم دی او د اوبو رسولو د پاتې هی اوبو رسولو چې هغه افغانانو لاسرسی ورته ډېر کم ده هغه هم ډېر ناچیز ده بیا خصوصا په داسې ولایاتو کې چې هغه په زمونږ د افغانستان په لرې پاتې ساحو کې چې ډېر موسساتو خیریه موسساتو مرته لاسرسی کم ده د دولت هم ورته کم ده د خلکو عامه پوهاوی هم کم ده نو د هغوی هغه څومره اندازه باندې چې دوی ځان ته کولی شي یو څه ناڅه صحي اوبه خو په مکمله توګه نه شو تویلی ولې ځان ته یو څه جوړ کړي وو هغه مکمله لویه فاجعه کې د دې بوګنونکي فاجعه کې له مابینه تللې دي نو کله چې دا له مابینه لاړ شي نو چون دی وو انسان ژوند له اوبو سره تړلی ده دې له اوبو نه ژوند امکان نه لري نو چې اوبو ټولې ملوثې شوي وي نو دوی مجبورن د هغه دندونو نه د چېر ته اوبه ډک شوي وي هغه نا پاک اوبو ته د دوی لاسرسی ډیریږي په چای دې سي خو او پاک اوبو ته لاسرسی دوی زیات شي نو هماغه د کډا میکروب که په یو ساحه کې وي او هغه نور ساحه هم تیږي د یو شخص نه بل شخص هم تیږي یو غټه فاجعه ما سره وړل کیږي
خلک ته د ډول میکروبي ناروغیو د خبرېدو د مخنیوي لپاره ل خپل لوجو امکانات خصوصا په دغه سیمو کې چې زلزلو ځپلی او خلک غلومړنی امکانات هم نه لري له دغه موجوده امکاناتو په استفاده دوی څه کارونه ستاسو په نظر باید وکړي
هر څومره حتی کوشش کولای شي چې دوی اقلا اغلق صحیح وبوته کلری فاصله کې هم نه خیر لاړ شي د چې خاص لپاره د هغه تلاسرسي پیدا کی او را دی وړي بل خبره دا ده چې بیا هم دوی نشي کولای او په دې باندې مطمئن نه وي هماغه وخت راوخلې له 3-5 دقو پورې دی وجو شوی کله چې جوش کړلې او په هغه کې هغه موجوده میکروبي ناروغي چې دي دغه میکروبونه چې هغه مابین دغه خپل ریکولرا دغه چې دا میکروب چې دا د حرارت په مقابل کې هیڅ دغه نه لري مقاومت نه لري او ډېر ځله مابه نه دي. چې ته یو ماشوم په دغه مریض باندې اخته کیږي یا اوس ولې فامیل پرې مریض باندې اخته کیږي نو کوشش کیږي
ډیره مننه د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر وحید ستانکزای و چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو پر مسله سره خبرې کولې. دا هغه میکروبي ناروغي ده چې تر ډیره ماشومان اغیزمنوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه تایید کړه چې د اروپا د بهرنی سیاست مسؤول جوزف بورل نن تهران ته سفر کوي. د دې سفر یو هدف د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو پر سر خبري بلل سوي دي. د ایران د اسنا خبری اژانس په حواله د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده ویلي چې ښاغلی بورل نن ماښام تهران ته خپل سفر پیلوي. په پکتیکا کې نن هم زلزله سوی چې د 15 کسانو د مړینې او 11 نورو د زخمي کېدو سبب سوی ده. آزاد خبریال رحیم خوشحال چې تازه له زلزله ځپلو سیمو راستون سوی راتوي.
نن د ورځې 10 بجې بیا په ګیان ولسوالۍ کې زلزله وسو او دغه زلزلې له امله چې هم 15 کسان خپل ژوند له لاسه ورکاو یو لس نور ژوبل سوي دي. زلزله بیا هم ډیره تیزه و خو د مرګ ژوبل کچه زکه ټیټه و چې د دغه دواړو ولسوالیو خلک اوس په کورونو کې نه اوسيږي بلکې په لویو ډاګونو کې فراته دي. الته د ژوند د شپې ورځې سبا کوي او کله چې موږ په ساحه کې هم موږ خپل 15 زلزله زلزله هیڅ کړ 15 واره پر لپسې زلزله وسو خو زلزله دومره تیزه نه و. خو د ورځې په 10 بجې چې کومه زلزله وسو هم دغه زلزله به توانونه ماړول.
خوشحال صاحب، پرون د مړو د رایستلو بهیر د چارواکو په خبره چې پای ته ورسېد څه فکر کوي چې مړی هغه زر کسان دي چې پرون رقم رسنیو سره شریک شوی و که نه؟ خلک وایي چې شاید مړو شمیر زیات وي.
د مړو شمیر هماغه و ځکه د تخلیې پروګرام پای ته رسېدلی و. هماغه زر کسه چې ښودل سوی و هماغه و. اما دغه 15 کسان چې نن اضافه خپل ژوند له لاسه ورکړی و دا اضافه سو. لویه ستونزه دا وه د مړو په ارقامو کې تغیر نه و راغلی خو اما ژوبل کسان له دې نه هم اضافه و ځکه چې ډیری هغه کسان چې دوی په خپلو کورونو کې ژوبل سوي و دوی ډاکترانو ته مراجعه نه وه کړې، دوی ځان خلکو ته نه و ښودلی، سرسیرن ژوبل سوي و. دوی ته مرستې ښې پریمانه روانې وې له بېلابېلو ادارو نه.
دا پښتنه کولم خوشحال صاحب چې هم بیلابیلو هیوادونو هم سازمانونو هم اشخاصو او هم سوداګرو د مرستې دپاره کمپاینونه پیل کړي دي په دې خاطر چې دغه مرستې واقعا همغه اړو کسانو ته ورسیږي. څه پلان سنجول سوی؟ ځایي خلکو څه غوښتنه کړې ده یا هم هلته میشت پالن سوی؟
د دغو خلکو ته مرستې ښې پریمانه په لارې روانې وي. لارې ډېرې زیاتې خرابې دي، ګډوډې دي. حتی کوی چې له کابل نه چې کوم موټر حرکت وکړي هغه په یو نیمه ورځ کې حتی تر دوو ورځو هم ځان نشي رسولی. نن ځینې مرستې ساحې ته رسېدلې وي او پرون هم رسېدلې وي. دغو خلکو ته ډیری خلکو ته خوراکي توکي ویشل سوي وو. اما د خلکو لوی غوښتنه دا و مونږ چې تیر شپه د خلکو سره زلزله ځپلو خلکو سره کېنسلو، د دوی کورونو ته ورلو، دوی خیمې نه درلودې. د دوی لوی غوښتنه یوه دا هم وه چې دوی ته باید خیمې ورکړل سي تر څو پورې ماشومان چې په لویو ډاګونو کې شپې سبا کوي.
آزاد خبریال رحیم خوشحال و چې د پکتیکا د وروستي وضعیت په اړه را سره خبري کولې. په کندز کې د خوست او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل شوی دی. د دې کمپاین تنظیمونکي وایي چې دوی له خلکو غواړي چې تر خپله وسه له زیانمنو سو کسانو سره په پکتیکا او خوست کې مرستې وکړي.
د دې کمپاین مسؤول او د کندز د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست عبدالمتین یوسفزی آزادۍ راډیو ته وویل
په دې کې ټول تجاران، کسبکاران، د کندز ټول عام خلک انشاءالله سهم اخلي او دې خلکو ته کومک کوي.
د دې کمپاین تنظیمونکي پر ملي سوداګرو، پانګوالو او شتمنو کسانو غږ کوي چې د زیانمنو شوو کورنیو لاسنیوی وکړي. د دغه کمپاین یو غړي ایمل منګل آزادۍ راډیو ته وویل
مونږه وکړی شو تر څو د هغوی اقلان په دغه کمپاین سره دغه سسي راټولو. د یو دوه درې ورځو کې مونږه د هغوی لاسنیوی وکړو.
د دوی په خبره په خوست او پکتیا کې رامنځته شوې زلزله د افغانستان په تیرو سلو کلونو کې بېساری طبیعي ناورین دی او دغه راز له ټولو افغانانو غوښتنه کوي چې د بشري مرستو په راټولولو کې له دوی سره ونډه واخلي. د کندز د اطلاعات و فرهنگ د ریاست رئیس متی الله روحانی وای راټول شوی مرستې به د یو منظم پلان له مخې تر زیانمن شوو کورونو ورسول شي.
یو کمپاین پیل کړی دی او سم مرسته حکومتونو مسې راټول کړي دوی ته په اختیار کې ورکوو.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. اروپای ټولنې افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د میرمنو د زده کړو او کار په اړه اندیښنه مطرح کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د اروپای ټولنې دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په استولي لیک کې د دې موضوع د څرنګوالي په اړه د وی بیړنۍ ناستې غوښتنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
و اگر جامعه جهانی به افغانستان توجه نکنه و در افغانستان تغییر ایجاد نشه،
از ایتال اتو میاشت را حاصل تحصیل او کار نه محروم پاتې شوی. نوموړی وی روان حالت روح او روان سخت زپل او د دوام د مخنیوي غوښتنه کوي. از ایتال چې د اقتصاد په هنځي د ووم سمستر محصل بوي، له اتو میاشت را حاصل خپل په هنتونه او حغزای کې چې کار کول لري پاتې.
ما هم از جمله زمين دختر خانمایي هستم که از درس محروم.
زه هم د هغو انجنونو لړل يم چې له تحصیل لری پاتې سوی دی او دغه چارې زما په روح او روان منفي اغېز کړی. نه یوازې زه بلکې هغه انجونې چې زما په شاوخوا کې ځوان کوي هغوی هم له دې نعمته محروم پاتې سوي دي. موږ دغه حالت ته مجبور سوي یو. موږ ډېرې هیلې درلودې. زموږ غوښتنه له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو دا ده چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو دوی د انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
خدای وازی ازیتانه د چلدې حالت رنجوړي خای په زورګون نجونو مرمنی لورته حالت سره مخ وي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، پر افغان مرمنو او نجونو د کار ترڅنګ د تحصیل په برخه کې هم محدودیتونه وضع شول. اوس اروپایي ټولنې او فرانسې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې دغه حالت ته په اندېښنې سره د روان وضعیت په تړاو یو بیړنۍ ناسته جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې دایمي استازي لوتنات سند ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو استولي لیک کې غوښتنه کړې چې د جولای په لومړۍ نیټه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو د کار او تحصیل په تړاو بیړنۍ ناسته جوړه شي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د فرانسې هیواد دایمي استازي نیتلی برادوست بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځمې ورځې په غونډه کې ویلي چې میرمنې په افغانستان کې بندیانې دي او نشي کولی له خپلو حقوقو دفاع وکړي. نوموړي ویلي د بشري حقونو درناوی د ملګرو ملتونو په منشور کې واضح او کلیدي اصل دی او ټول اړخونه باید ورته درناوی وکړي. اغلی برادوست ټینګار کړی چې پر دې لس طالب چارواکو د بندیزونو د لګولو په برخه کې باید ځین شرایط د ملګرو ملتونو لخوا په پام کې ونیول شي. نوموړي ویلي د یو قانونمن حکومت رامنځته کول له افغانستانه د هغو وګړو چې ژوند له ګواښ سره مخ دي د خوندي وتلو لپاره د حل لارې لټول، په افغانستان کې د بشري مرستو د رسیدنې او څار په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول هغه شرایط دي چې د طالبانو اوسني حکومت هیڅ یې هم نه دي ترسره کړي. ملګرو ملتونو روانونې د هغه څه له امله چې د افغان نجونو د زده کړو تحصیل په وړاندې سخت دریځ یادېږي پر دوو طالب چارواکو د سفر بندیز ولګوه. د فرانسې خبري اژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر ډیپلوماتانو له قوله لیکلي چې په 14 نورو طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له 2-3 نورو میاشتو غزول شوی. د راپورونو له مخې هغه دو طالب چارواکي چې په سفرونو یې بندیز لګېدلې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست عبدالباقي حقاني او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دي. د طالبانو حکومت که څه هم تازه د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی به افغان میرمنو او نجونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې د کار او تحصیل اجازه ورکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
وروسته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. اوري چې د کندهار اورزګان لوی لار چې د تیرو جګړو او ماین چاودنو له کبله ویجاړه سوی، مسافر او موټر چلوونکي له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو اوس یوه نړیواله مسئله راخلو. اوکراین وایي د امریکا لخوا دغه هیواد ته پرمختللې لیر واټنه وسلې رسیدلې دي. دا خبر امریکا هم تایید کړي، خو هیڅ خوا نه دي ویلي چې دغه وسلې کله اوکراین ته لیږل سوي او آیا تر اوسه پورې په جګړه کې ورڅخه کار اخیستل سوی او کنه.
اوکراین اعلان وکړ چې لمیاشتو میاشتو انتظار وروسته د امریکا لوري د لرواټنه وستو لومړی جوپه ور ورسیده. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون پنځشنبه وویل د امریکا همارس توغندوی سیستمونه اوس په اوکراین کې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا سیستمونه کله اوکراین ته رسیدلي او آیا تر اوسه پورې ورڅخه د جګړې په میدان کې کار اخیستل شوی او که نه دی. د امریکا متحدو ایالاتونو هم پرون وویل چې اوکراین ته د نورو راکټي سیستمونو په شمول به نوي پوځي مرستې واستوي. اوکراین ته د امریکا د لارواټنه وسلو د استولو خبر په داسې حال کې خبریږي چې روسي ځواکونو د قوي توپچی قوت په ملاتړ په لوهانسک کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکړی دی. د لوهانسک په سیمه کې روسي ځواکونه د اوکراینی ځواکونو پر وروستیو ځایونو بریدونه کوي. دا سیمه د روسي ځواکونو له لوري محاصره شوې ده. پر اوکراین د روسیې جګړه پنځمې میاشتې ته داخله شوې ده. په دې موده کې په اوکراین کې په زرګونه کسان وژل شوي او میلیونونه نور اړ شوي دي چې نورو اروپایي هیوادونو ته مهاجرت وکړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې له وضعیته داسې بریښي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي او له لویدیځو دولتونو غواړي چې کیف ته نورې پرمختللې وسلې او تجهیزات ورکړي.
له خبرونو ورآخوا
ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له دغه سازمانه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان روانو ستونزو د حل په موخه یو ملي ډیالوګ د ټولو اړخونو په ګډون سره جوړ کړي. دا هم تفصیل
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق تیر ورځ دغه سازمان ته په خپلو خبرو کې د افغانستان د روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره د یو بین الافغاني ډیالوګ د جوړېدو غوښتنه کړې. ښاغلي فائق ویلي له هغې وروسته چې طالبان د زور له لارې قدرت ته ورسېده او دا د لس میاشتې د حکومت ولی کېږي، خو تر اوسه د خلکو لپاره یو منل شوی حکومت نه دی رامنځته کړی او د بشري حقونو په برخه کې انعطاف پذیري هم نه ده ښودلې. نوموړي همداراز د طالبانو حکومت د بشري استعداد وژنې او همداشان د میرمنو په برخه کې د بشري حقونو په نقص رن کړای. هغه همداراز د طالبانو د حکومت د سوري لاندې په افغانستان کې د لګکیو هدف ګرځول هم د اندېښنې وړ مسله یاده کړې. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت نظر په دې برخه کې واخلو، خو د دوی ویان زبیح الله مجاهد زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. خو ښاغلي فائق وړاندې ویلي چې د افغانستان د خلکو ژوند یوازې ډوډۍ، سرپناه او جامو پیدا کولو ته منحصر شوی او د راتلونکي لپاره هیڅ هیلې نه لري. د هغه په باور اوس هم هیله مندي شته چې افغانستان له منځوي کېدو وژغورل شي او پرې نه ښودل شي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي. نوموړي د خپلې وینا په یوې برخه کې ویلي چې په لومړي سر کې د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته اړتیا ده. د افغانستان خلک له جګړې ستړي شوي او جګړه د حل لاره نه ده. ملګري ملتونه یو ښه موقف لري او دوی کولی شي د یو نما په چوکاټ کې یو بین الافغاني ډیالوګ چې په هغې کې د ټولنې ټولې برخې له هېواده بهر سیاسون او نور شخصیتونه ونډه ولري رامنځته کړي. ښاغلی فائق دې مسلې ته په اشارې سره چې د دغه ډیالوګ له لارې کیدی شي په سیاسي مسایلو د حکومت بڼه، خپلواک انتخاب، بنسټیزه خپلواکي، د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ساتل او د اساسي قانون د تعدیل په اړه خبرې او هوکړې وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لورې د یوې لویې جرګې او د دې جرګې له لارې د طالبانو حکومت ته د مشروعیت ورکولو اوازې تر غوږو کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبان د کلیو ګذر وکیلان په خپله خوښه ټاکي تر څو د دوی له لارې په جوړېدونکې لویه جرګه کې د دوی د حکومت د مشروعیت لپاره مثبت رای واخلي، خو طالبانو به دغه ادعاوې هغه محل نه وي منلې.
د کندهار اورزګان لوی لار چې د تیرو جګړو او ماین چاودنو له کبله ویجاړه سوی مسافر او موټر چلوونکي له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. کاروندګر هم شکایت لري چې د دوی د میوې او نور حاصلات پر وخت بازارونو ته نه رسیږي.
دا د کندهار څخه روزګان ته غزیدلې لار د چی هر ورځ ورباندی سلګونه سپرلی تګره تکوي. پر دغه لار تلونکي کسان وایي د لارې خرابوالی له سختو ستونزو سره مخ کړي او په ماینونو ویجاړ پلونه او پلچکونه د دې لامل سوي چې د سفر وخت یې په ساعتونو وخت ونیسي. د خلیفه او دارو خان په نوم دوه موټر چلوونکي د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د دې لارې د جوړېدو لپاره لاس په کار سي او خلکو ته د تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوې جوړې کړي.
کډیا کډیا د تاسو ټول مریض چې راوخی چې پیوا ورځ رسی جاغه په جوی ورځ چې چې زرو پی غواړي تاسو هغه بار شلو زر ته ورسی د زورو په دوا غواړي هغه بار شلو زورو ته ورسی پر د رقم باندې دغه کې موټر هغه موټر دي چې ویني چې تاسو په ورځ کې یو موټر نه پیدا کیږي اوس د جوی ورځ کې دلته ورته ولاړ ما موټر نه سه وای داس به کو بل وای داس به کو لاري ته ځان نه سي
داسې تکلیف دی خامه ده سره مات مات دی سره وضع ډېره خرابه ده ډېر کړپ کړپ دی پکې چې مریضان یې ډېر تکلیف ورکوي خو لار خرابه ده خامه ده بالا د ژوند باش د غال پر درې
لدی لاری د کندهار په شمال کې د یو شمیر زراعتي ولسوالیو او د روزګان ولایت زراعتي محصولات هم په غټو موټرو کې د هیواد نور ولایتونو ته وړل کیږي د اجي محمد په نوم یو کروندګر وایي لدی لاری د خپل حاصلات وړل راوړل ورته ډیر ستونزمند دي او ډیر وخت د دې لاری د خرابوالي لامل د بزګرانو میوه او نور حاصلات خرابيږي او ډیر مالی زیانونه وراوړي
فروغه سفرې پر خواچه راځي په خاطر نه ودا ګرد ورور ډبر يم ځکه اوس با ګرد کښنان مټل یا مټرا پر اخواتل لای مګر اوس پر اخوانه جو په ډبرې داسې لکه دغه لکستنی دغه ډبرې جو په جنو خلک وو په خوارم وو په پر دغه دار باندې مټران راوړي وا خدای دې دوی جو په ډبرې مټران وو په پنچري جو په دې چې اوس مقصد چې دمبر سره برابر دغه په درې پاو کې رسېږي شرطه د زمرد زایاسه اوس ورور په یوه ساعت په دوه ساعت نه رسېږي
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د ټولګټو چارو ریاست وایي د دې لاري د جوړېدو لپاره لمړني کارونه پیل شوي او تر سروي ورسته به ور باندې عملی کار پیل شي د ټولګټو چارو سرپرست رئیس نعمت الله سراجي وایي د سپین بولدک زابل او روزګان د سړکونو د جوړولو د سروي په موخه له کابل څخه څو ټیمونه کندهار ته راغلي او د سروي او بودیجې تر بشپړېدو ورسته به د دغو سړکونو د جوړېدو چاري پیل کړي
واقعاً دا د کندهار او روزګان تر مابین چې کملار ده دا خو یو خو په دا شل کال باندې توجه نه ده ورته سوی په تیر نظام کې او اسلامي امارت خو اوس دغه لري توجه بیخي د حد پاسه توجه دغه لري ته لري چې کابل ته تللی وم دغه باره کې د دوی سره وغږېدو بیا چې دا اوس حاجي صاحب راغلی و هم مې دا خبره وکړله چې دغه کار باید عاجل شروع شي
د یادونی وارده چې د کندهار روزګان د لوی لاري ترڅنګ د کندهار د یو شمیر ولسوالیو لاري هم د تیرو جنگ جګړو او ماینچاودونو لامل به جاړې سی بي چې خلکو ته د تاګ راتاک پر مهال زیات ستونزې جوړې کړي.
ازادي رادیو ته غواړی تاسو په تلوت لوک یاورې چې له هلمند ولایت څخه درې تنه کارګر د کابل پر لوري پلی روان سوي تر څو د شپږ سوه بیروزګاره کسانو ژغ د طالبانو تر رئیس الوزرا پورې ورسوي. دغه کسان وایي چې خپل سفر ته به ادامه ورکوي. نور حال په دې راپور کې
بیروزګاری په مخه کړی یاد هلمندی کاریګرو د تیرې سېشنبې په ورځ د پلازمینې پر لور له مرکز لشکرګاه څخه پلی تاک پیل کړي چې اوس مهال د زابل ښاري صفا ولسوالۍ ته رسېدلی دي. دغه درې تنه کاریګر وایي د شپږ سوه بېکاره کسانو په استازیتوب یې دغه ګام اوچت کړي او خپل سفر ته به تر هغو ادامه ورکړي څو چې طالب مسولین غږ وانه وري. درویش مرادی چې د دغه درې کسانو له ډلې څخه دی ازادي راډیو ته وویل چې له دغه کار څخه یې هدف دا دی څو د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا سره وویني او خپلې ټولې شته ستونزې ورته واوروي.
کارو بیروزګاری د لاس دا سفر مو پیل کړی دی چې د شپږو کسانو بیروزګار کسانو رسمیت غواړو کارو غواړو او د دبلیو د خاص خمر مرسته غواړو کومک غواړو شپږو کسان د پلکې مزدران ټول بیروزګار بیکار دی. د خیر سره وزارت پورې د اسلامي امارات
د فلازمینې کابل پر لور پر تڼاکو پښو دغه روان هلمندي کاریګر وایي هغه سازمانونه چې د مستحقو کسانو په نوم له نړیوالو څخه مرستې راټولوي باید دوی ته یې وسپاري څو دوی په شفاف ډول تر غریبو کورنیو ورسوي.
او څه چې دغه راځي کومک مرسته راځي دبلیو اف د خاص څخه چې مرسته راځي هغه کسان ته ورځي چې وروره د مستحقین ته نه رسېږي دا کارګرانو مزدورکارانو ته.
د دې ډلې یو بل کس محمدین ازادي راډیو ته وویل چې ځکه یې د کابل پر لور حرکت کړی چې ستونزې د پخوا په پرتله څو چنده ډېرې سوي په کور کې د خړو لپاره څنل لري او مجبور سوڅو دا کار وګړي. دغه کس ویل چې حکومت ورته د کار زمينه برابر کړي او پراتلونکو کې جوړ سره مرستې تر سره کړي. نموړی وای تر دې وړاندې هم پر پښو د کابل پر لور روان سوي خو د طالبانو لویان زبی الله مجاهد سره په کابل کې کتلې او هغه ورته د هر ډول ستونزو د حل دا ډور کړي، خو په وینا چې تر اوسه پورې هیڅ یو ستونزه نه ده حل سوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د اقتصادي مشکلاتو له امله ډېر کسان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي او په لکونو افغان ځوانان بهرنیو هیوادونو ته مخه کړې چې زیات شمېر یې بیا نیمګړې هیلې پر لاره خپل ژوند له لاسه ورکوي.